د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر تللي پلاوي مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي د محل د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمیر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي.
امریکایي استاد سره د خبرو په محال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتبام بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتبا لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتبا را خلاص کړو. هیڅوک کمی څرنګه چې امریکایي اتبا هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په نورو زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وباله او وی ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوهې په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالي و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپل نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړي او سوله ایز او سوکاله افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلی شریف ویلي چې د محلي هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل له لارې تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو ویبپاڼې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله خبرې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به بیا لوبې پیل کړي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډلې بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پاوز په خیبر پښتونخوا ایالت کې امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا تمرینونه د دوړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په جاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په پبی سیمه کې پیل شوی او دوه اونۍ دوام کوي. خیبر پښتونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوز د وسلوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپل لپاره هلته بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له لویدیځو هیوادونو ته خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپر سیمه کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو په نننی برید کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپل اکس پانه لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د روان وحشت مخه نیولی شي، د هوایي مدافع سیستم او لرې واټن ویشتونکي وسلې. دا زیاتوي چې د نړۍ مشران په دې توګه د خلکو ژوند خوندي کولای شي. زلنسکي دا غوښتنه مخکې هم هغه مهال کړې وه چې په ویلنیانسک سیمه کې د جون په 1 د روسیې یو توغندوی برید 5 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې یو شمیر خزینه خوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه لکمول ورسته اوس زندول دي. په یو مرکه کې د پریکړه تا کتنه کوو
کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابر پریکړه ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار به د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري نه کړي. د میوه د فصل لپاره سره سم پاکستان د ځل د افغانستان د میوه پر صادراتو تعرفه لاس زلیل وړه کړي او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې یو نامتو مینوال حاجی رضا خان په حق ورسېده.
د او د توت نور ته چې ګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ څو کولای شي په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه او په دوهمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ازادي راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر خزینه خونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ورسته لدی چې د دوی معاشونه کم کړل او سي زندول دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو لګنو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې لمخې د دې وزارت سرپرست د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډولې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولې هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ معاشونه 15000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم را نکړي. وایي دا 7 میاشت کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلې دي. ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي. ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو معاشونه کته راغلي دي نو 15000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی معاشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو معاشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موردل چې یو شمیر خزینه خون کې وای د طالبانو حکومت د دوی ماشونه لمړی کم کړل او اوس یې زنډولی دي. په دې اړه د بحث لپاره مې د نجونو د زده کړې د حق له فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. هغه ملیار چې څو میاشتې مخکې له یو شمیر نورو فعالانو سره په ګډه جرګهګۍ کې افغانستان ته تللې وه، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو حکومت د ښځینه ښوونکو معاشونه په کوم دلیل زنډولی دي.
منګه چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې منګه د ښوونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آغا سره هم ولیدل. هغه وخت کې داسې دی ستونزه د خواندو د ښوونکو نه وه مطرح شوې. هغه وخت کې د معاش دا مسایل نه وه. هغه وخت کې منګه د خواندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړې ده. یعنی حقیقت دا ده چې موږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو. یعنی موږ ته یې دا خبره
هم وکړه. تاسو داسې احساس کړه چې دی غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل. او د موږ سره وعده وکړله. موږ ته یې وویل چې زه زما مشر ته، ما پخوا هم سره خبرې کړې دي او زه ورځم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. او حقیقت دا و چې زموږ د موږ چې معلومات وکړل زموږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی و قندار ته، او موږ چې راتلو دی لا د قندار نه بېرته نه و راګرځېدلی. خو خیر ما نصاب و دا شیان خو بیا دی نه جوړوي. نصاب وزیر د حج او اوقافو، رئیس د اکادمي علوم او د سترې محکمې.
میرمن ملیار، سوال دا دی چې دغه ستونزه دا د ښوونکو د معاشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د ځنډولو دا یو دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده؟ او دا د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا ستونزه، کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنی دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کې کیږي، او دا د موږ لپاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې دا چې د موږ لپاره د تایید وړ نه ده، بلکې دا د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دی لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا یې هم مجبورۍ چې د سړکونو ته راووځي او د نارینهګانو بوټان رنګ کړي. چې زه فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسي واوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کړي چې دوی د سړک ته راووځي، خیرات ټول کړي، موټرو ته ودرېږي او لاس اوږد کړي، او یا دا چې د خلکو بوټان د نارینه بوټان رنګ کړي. زه فکر نه کوم چې دا به د امارت پالیسي او هیله ده چې داسې نه واوسي. ما داسې واورېدل چې احتمالا په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالا کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي او همداسې وشي او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د پوهنې له وزیر سره مهم ولیدل. یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلی دي که نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتګ باندې، د ښځو پر تاګ راتګ باندې، مثلا د ښځو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی لخوا کیږي د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره، او که د افرادو پریکړې دي، یعنی د ځانګړو افرادو پریکړې دي؟
فکر کوم چې دوی دي خیر د خون ځانګړي افراد پریکړې نه دي، ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخندزاده له خوا صادر شوي فرامین دي، او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي که نه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي پې باندې باور لري، په هماغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
د خځو او نجونو د تعلیم د حق مدافع فعاله زرکه مالیار وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کله د حقونو خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوت؟
کچېری یو انجلې تعلیم رسي، څول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شوز تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار باندې خزو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لری نه کړی. د طالبانو د حکومت ویان او د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد وایي دا د افغانستان کورنی مسایل دي. خو په افغانستان کې له زده کړو یو شمیر محروم نجونې بیا وایي چې طالبانو د نجونو او ښځو اساسي حقونه د دوی د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره پلمه او وسیله ګرځولي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوه په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درې په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو مان راستیلې روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوه درې میناستې مشرې روزماري ډیکارلو د سه شنبه په ورځ له افغان ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو سره مرسته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کول.
طالبان موضوعي تاثیر د خطرې په وجه کې گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړې دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ساعت
قدر من اوریدون کو را سره اوسه وړاندې خبرونه کې د افغانستان د روانو مطلب مسایلو په اړه نور مطلب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانه کې جوړې شوې دې غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات له اسدالله لودین څخه واورئ.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې تیره مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یو تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان له خوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یادې شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابله لري او په یو ډول بې پرې وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو 30 کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یو ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وښيي چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4 مخامخ هم سره وګوري. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د تازه میوې د موسم لر رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو ګمرکي تعرفه لس لیل وړه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیر جون میاشتې په 9 په یو بیان کې ویل چې د لوړې تعرفې اخیستل به د جولای لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډې خونې وایي دا پریکړه نه د افغان سوداګرو په ګټه ده او نه د پاکستان د خلکو په ګټه.
د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه ډیره کړې ده. د پاکستان حکومت د عوایدو ادارې د جولای په 9 د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې لوړوالی د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې هم منلې چې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه د پخوا په پرتله 10 لوړه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا پریکړه نه د افغان سوداګرو او نه د پاکستان د خلکو په ګټه ده. نوموړي وویل پر افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو پر صادراتو ډیر لګښت راځي چې ورسره د پاکستان په بازار کې به یې لوړیږي.
پاکستان تازه میوه او سبزی وخت محصول څو چند اضافه کړی دی په انګورو او په ټولو شیانو باندې. په هر صورت مونږ دا مسله د امارت اسلامي د مسؤلینو سره شریکه کړې ده. متاسفانه هر وخت چې زموږ د میوې وخت راشي مونږ ته داسې ضربه راکول کېږي. علاوه د دې نه چې کنټینر په کراچۍ کې ولاړ دی مشکل ډېر جدي دی، باید دې ته توجه وشي.
الکوزی وویل پاکستان پر دوی ګمرکي تعرفه ځکه لوړه کړې چې افغانستان د ژمي په موسم کې د پاکستان پر میوه تعرفه لوړه کړې وه. یو افغان سوداګر ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره زمنګ دوست گاونډي هیواد پاکستان د 100 راهیسي کله چې زمنګ د تازه میوې او سبزیجاتو سیزن موسم او فصل کېږي او زمنګ سوداګر غواړي پاکستان ته یا نور هیوادونو ته صادر کی، نو پاکستان گاونډي هیواد چې دا ګمرکي تعرفه په د باندې لوړوي چې دا بل شکه هم په سوداګرو او هم چې زمنګ په بزګرانو باندې منفي اغیزه کوي او دوی لپاره ډېر زیان دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا ازادي راديو ته د استول شوی تعرفو د لیست لمخې په هر ټن مڼو کې تعرفه له 8000 او 800 پاکستانی کلدارو څخه 123500 کلدارو ته لوړ شوی، او دغه شان د یو ټن زردالو تعرفه له 14000 څخه 16000 کلدارو ته لوړ شوی ده. دغه راز د نورو میوو او سبزیجاتو تعرفه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مرستیال میرویس حاجی زاده ازادي راډیو ته وویل چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی او افغان سوداګر هیڅ کومه بدیله لار نه لري. نوموړي دغه شان په افغانستان کې د معیاري سړو خونو له نشتوالي هم شکایت وکړ.
ما سردخانه معیاري
معیاري سړې خونې نه لرو چې کلینی تولیدات پکې وساتو او لګښت یې کم وي چې اړتیا په وخت کې خپل تولیدات وکړو
تا که در وخت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان د عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی سوداګرو د سېشنبې په ورځ د تورخم پر پوله د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې لاریون کړی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا پرېکړه لغوه نه شي نو په ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي. د پاکستان د شمال او شمال لویدیځ بازارونه تر ډېره د افغانستان پر سبزیجاتو او میوو ولاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان تر ټولو ډېر صادرات او واردات د پاکستان هیواد له لارې ترسره کوي، خو دغه سوداګریزې راکړې ورکړې تل له ننګونو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول خټکیو، زردالو، شفتالو، ګیلاسو او هندوانو موسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو مشهور مینوال حاجي رضا خان د چنګاښ په 14مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. هغه چې په رضا خان کاکا پېژندل کېده، په ډېرو کورنیو او بهرنیو لوبو کې به د ملي لوبډلې د هڅولو او تشویق لپاره د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په لوبغالو کې څرګندېده.
حاجی رضا خان مشهور په کاکا رضا خان چې په دې وروستیو کې ناروغ وو او په روغتون کې بستر وو، د چهارشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 14مه په افغانستان کې مړ شو. کاکا رضا خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له سختو مینوالو څخه وو چې تل به یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به یې هڅول. نوموړی د افغانستان د دودیزو جامو په اغوستو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ له امله چې تل به په لوبو کې ورسره وو، د کرکټ د ډېرو مینوالو زړونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه بورډ ټول کارکوونکي او لوبغاړي د حاجي رضا خان چې ټولو به له ډېرې مینې ورته کاکا رضا خان ویلې په مړینه سخت خواشینی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر نسیم دانش هم په خپل فیسبوک پاڼه د کاکا رضا خان پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه له کرکټ سره ځانګړې مینه درلوده. د پخوانی جمهوری نظام پر مهال د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه د نوموړي پر مړینه خوشحالي ښودلې. امرخیل لیکلي کاکا رضا خان د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به یې له سپینې ګیرې سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله. احمد ولی هوتک د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو نورو کارکوونکو هم د کاکا رضا خان پر مړینه سخته خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر مینوال هم د نوموړي پر مړینه خپه دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
واقعاً با کرکټ بازان
و هغه پر اختیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ډیره مینه درلوده. د کرکټ په سیالیو کې د کاکا رضا خان شتون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوله. خدای دې وبخي او جنتونه یې ځای. موږ ډیر پرې خفه شو.
ملي لوبډلې یو له هغو تشویقونکو څخه ګڼل کېده چې دی به کوم ورځ میدان ته له افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به کولای شول. د هغه په تشویق سره چې هغه وخت به بیرا هم له ځانه سره میدان ته وړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به د ده او دې ته ورته نورو تشویقګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړې.
هڅه مو وکړه چې د حاجي رضا خان له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. نوموړی د پکتیا ولایت